آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سیریالو نیولې ده، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق، یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمینه لري.
په ځپانه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل، نو ته چیرې وې چې پسې دې ورک شو؟
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیل پارام می سا واخله، ازرائیل پارام می سا واخله، شاته مګور هیڅ څوک د جړا نشتا. یو مزدور په جړغونی انداز وی، خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغییر کوي همداسې د زمان له تغییراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدي او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر ته پر خچلور لارې تر څنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ، ګوزې پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبو لچیږي خو تر څنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل.
ریملایم د میرویس هوټل، هوټل دغه دما ده، وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلنېږي. خامخا چې یوه ورځ چلان کې بله ورځ وایي وای دا ګرم د وروره ته موږ ته ګرم ته جوړ کړی ناتنه خو چلان کو بله ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نیست.
ځینې هوټلان اوس راډیوګانې چلي، تاسو راډیو کوئ؟
نو راډیو موږ کله کله چلانوو، کله بندوو.
د خلکو غوښتنه صحیح ده؟
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وایي چې راډیو چلانه، هوټل خلاص شي او چې راډیو بندوي وایي بندوو.
دی هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري، ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلن وای نه ته چلن وای راډیو چلن
اوس موږ یې شی نه چلنو.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سواد پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد زاکر متواز دلته هوټل ده په غزنی کې زغبر په دې ناسته چې موږ پخپله موږ خلک لږ تعلیم وکړو. د تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې په ټي وي چالي هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد وردګ هوټل نه ورو خپله غریبي ده کوي خلک جګر خون دي نه سندره به سره کوم وایي کنه.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو راډیوګانو او یا هم ناتنونی ولی دی.
اوس سته خو ډېر کم ده او جای اوس سریالو نیولی دی، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسې هلته ور تلویزیونونه دي اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډېر دی ډېرې هغه پخوانۍ سندرې و هغه شی اوس کم دي نشته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هېڅ غم نه و. اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نوم یې محمد حکیم دی. نو ولې به مونږ خو زه به ژوندی شو کراري به وینې به نه ویم مقصد خیر و خیرات به اوس خو ټول ګرمنې دي غمنې دي سره.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په ډېری هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالی پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغې ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپلې ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولي د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري، سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته. خود پختونولی قانون ته په اکثره پختون میشتو سیمو کې خلک قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پختونولی په قانون حل او پسل کوي. لیکوال او کرکتونکې اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پختونولی له قانونه سرغړونه کوي له پختونولی نه وځي.
د پختونولی خپل خواږم شته او په بعضو برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیږه تړه نرخ چې څه شي وي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک ته سرغړونه کوي نو د پختونولی نه وځي او د پختونولی نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پختونولی هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه لپاره د یووالي لپاره په یو غږ در راپورته کېدو لپاره دا دی دا لا پسې پراخه شي او ګټي خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې لپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال په اصلي معنا وپیژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کېږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل دغه سی قانون به ونو، بیا به مشران راټول شو او دغه سی به چې دواړه به یو بل ته د خپلوۍ لاس ورغځو. دا د خپلوۍ لپاره ټوله رشته او دا هغه چې وه دا په خپلوۍ سره تړلې وه، نو د مړو او د بې ځایه وژنو مخنیوی کېده.
لیکوال او کره کتونکی راحت ګل زرمل وایي اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوي، د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ په ورکېدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق، وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضاو سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعری کوي، غونډي کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډي هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدل یو.
هنر جاج
همت صاحب، ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمدشاه بابا ادبي بهیر غړی یې، په دې ورسره کې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنگ شول، جوړ شول، بیرته رنگ شول. خدای احمدشاه بابا ادبي بهیر پاره چې زه څه اورم مال پاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی، ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راز دا دی چې ټول ملګري په اخلاص باندې دلته راځي. ټول ځوانان دي او مینوال دي، د ادب مینوال دي، ټول په خپله تخلیق کار هم دی، یعنی فنکاران هم دی، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي. نو یو تندا، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی، دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د سرڅ چوڑان دی کیږي، دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي.
مثلا البته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډېر کوشش کیږي چې ډېره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو بل لویه خبره دا ده چې د یوازې د شعر ته مونږ دا بهیر نه دی وقف کړی دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نوي کله کله بیخي مسلسل هم لرو خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په اصطلاح درته ووایم چې کارپو وي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري دا برخه هم ده دریمه برخه دا ده بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي یو خبره کله چې بهیرونه خرابیږي هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحه وي یو څوک په نوم دي چې دا زما ده او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده نو هیڅوک ورته نه ځي
نو دا خو مفت کار دی خلک خو بیا نه کوي
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی یم تقریبا زه دا مې درېیم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زما هلته اوسېږم او زما پخوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه شی واورم نو دا یو شمېر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته
او همات صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی نو دا به اوس نه خرابېږي
یقینا دا خبره هم ده
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په ادبي خبره هم شته نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې په اړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ورسره مخ اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ورسره لرو مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري پخر افغان باچا خان د وی د ژوند او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژن ځوانان ته ور وپیژن چې باچا خان څوک وو څه یې کول سیاسي مبارزې کم رنګ راوړ یا ایران وړ په خپله د ولسی سمون دپاره یې چې کم کارونه کړي دي له کومو اپروچونو یا روشونو یې کار اخیسته له څه سره مخامخ وو او اخر بالاخره څه یې وکړل د ده د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شان په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو مثلا د نمونې په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربې شریک کړي د شعر پاړه باندې چې دای کشیر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم توکي کمی ځانګړتیاوي باید ولري همدغه شانتې مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار هغوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي اوس څوک د دې نمایندګي کوي مخکې چا څوک په دې کې سرلاري وو نامتو خلک پکې څوک وو همدغه شان نور ډېر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مرا سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل دغه د هنر نه خبر شو نور کم میلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو. پراروانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه موږ سره خپل تجربه شریک کړي چې هغه خپل یو خنقاد دی نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی خشایر هم دی. داسې ډیر زیات استادان موږ راغوښتي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریکې کړي نوی خبرې هم ورسره وکړي. په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې. نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره ازاده مشاعره ولري. بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډېر معلومات راکولی شي. نو هغه برخه انتخاب او ملګری راضی هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. د روسي پښتني په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي دی ډیر نوښتګر دي. زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم همکار په توګه باندې ورسره کار کوم. ځینې کوم خپل نظریات مې چوي چې دوی سره شریکوم او یا هلته په غونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي غړي چې دي دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې موږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه. او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي یو خاص کس ته سپارو هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي او نه مخکې شریکه شي او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي وی ګوري دغه معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو ځینې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي. مثلا د مثال په توګه باندې موږ وایو چې لنډه کیسه په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به په خبرې کوي خو موږ وایو چې دغه په دې باندې ډیر ملګري وغږېږي او دغه ډیر ملګري د دوی موږ هغه طرز فکر یا مختلفو زاویونه ورته ګوري دغه مختلفو زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوي څه کې پیدا کی. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د دې نه نور موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلې دي په غوی باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګري په خبره وکړي. دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړې کوو معیاري کوو او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش د پاره په ورین تندي باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي.
ډیره مننه احمد صاحب ژوندۍ اوسئ. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مخترا ک او پوښتنه کوم که څام زموږه هغه ملګری یا غوډون کې چې هغه د ادبیات سره لاسو کار لري هغه خو بساس له نامه سره اساس له کارونو سره ډیر آشنایي خو هغه چې نوی زموږه د رادیو او ری او یا ځوانان دی کاغه د پاره تاسو خپل ځان ورو پیژنې په هانس بیا ځال څوک
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد
استاد که د ماشومتوب په اړه راته وایي کوم ځای کې وو زده کړې دې چیرته وکړې
لغمان ولایت کې په دیارلس او دیرشم لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې او لیسه مې د لغمان د روحان په لیسه کې په دیارلس او پنځه پنځوسم کال پای ته رسولی بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون نه په دیارلس او دوه شپیتم کال فارغ شوم بیا مې د ماستري هم دلته وکړله ماستري کې په دیارلس او پنځه شپیتم کال کې ماستري نه زه فارغ شولم ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت دپاره زما تیزس پاتې شو بیا مې تیزس په دیارلس سوه نهه شپیتم کال کې ولیکو هغه مې دفاق یعنی په حقیقت کې زه په دیارلس سوه نهه شپیتم کال له ماسترۍ نه فارغ شوی یم
ښه پوهان صاحب ادبیات ته څنګه راغلې علاقه دې وه که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه له ټولو څانګو نه له ټولو رشتو نه او له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه او له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک وو په نوم د طاهر خان دی د ساینس پوهنځي کې دلته محصل وو او دې سره لدې چې داسې لږ زره مایو غوندې هم وه ولې بااستعداده وو په ساینس کې ډېر پوهېده دی به راته موږ ته زموږ ښوونځي ته هلته بیا موږ ته د ریاضي درسونه راکول افتخاري دا خبرې به یې کولې د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به یې کوله زموږ استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي اما هسې وینې زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه او دا مې هیله وه چې زه به څنګه وکولی شم د کابل د پوهنتون استاد شم او بالاخره ته تلاش مې کوه کوشش مې کوه تکل مې کوه ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي او بالاخره دغه خپل هدف ته ورسېدم او دا دی نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناست یم
ښه دا خو یعنې ادبیاتو ته ستاسو راتګ شعوري و دماغه ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو څنګه دلته راغلی استاد شوې
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته وې فیصدي وې او دوم نمره فارغ وم نو په هماغه حساب باندې بیا مې د تعلیم تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړه او هلته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه وو هغه نه وو نمرې مې ډېرې نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد و نو هلته جذب شولم بیا هلته زه یو لس دولس کاله هلته استادوم د تعلیم تربیې پوهنتون بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا هغه په پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم زما خوښه په نظر کې ونینوله او زه د فاکولټې معاون وټاکل شوم چې کله هغه تشکیل راغی پوه شوم چې زه معاون یم فورا مې عریضه وکړله او ځان مې راتبدیل کړ کابل پوهنتون لا معاونیت نه او د ادارې نه مې ځان خلاص کړ او دلته دغه استاد
پوهان صاحب ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد یې په لسګونه سلګونه حتی زه وایم چې زرګونه محصلین به هم روزلي د درس او د تدریس خوا یې وه مګر لیکوالي څېړنه دا شان لیکوالي مکله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېره یعنې علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنې تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمینه لري نو د لیکوالي سره مې دغه مسئلې په دوره کې زما مینه وه او کتابونه مې لوستل اثار مې لوستل او په دې حساب باندې چې لیکوالي را ختم جدا دی یو بری تحقیق دی څېړنه ده یو څو محقق دی څېړونکی دی ولی لیکوال نه دی
بل
لیکوال هماغه څوک دی چې لزان یو شی ایجاد کړي، ادبي او هنري لیکنې وکړي، مثلا ناول ولیکي، رومان ولیکي، لنډې کیسې ولیکي، او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي، نو په هغه حساب باندې لیکوال دی. بل یو څه به ډېر ښه محقق وي، شعرونه به کوي، کتابونه به لیکي، ولې دغه ډول یو شنشیجاړولی پنځګر به نیسته خبره، نو هغه ته مونږ لیکوال نه شو ویلی. لیکوال هماغه څوک دی چې په خپله دغه ډول استعداد ولري، مطالعه ولري، او هنري اثار ایجاد کړي.
او نو څه څه دي ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې؟
ما یوه نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنګه غدایان په نوم باندې. رنګه غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی، او ډېر ښه چاپ شوی، تقریبا یو نه لس کاله کېږي. خو انشاءالله په آینده کې
بیا چاپ،
یو څه مې نور هم پیل کړي دي، بیا چاپوم. بل دغه هایکو ده، په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده، یو لوی اوږده ستړي مې ورکړې ده. نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده، او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولیدو،
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دوه.
دا کتاب
انشاء الله چاپېږي، دا به ډېر ژر یو ورخه چاپ شوی دی. اوس مې نورې هم ور باندې زیاتې کړې دي، او یو بله سریزه مې ور باندې لیکلې ده. انشاءالله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي.
اوس هغه پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي؟
بله، زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تورې سترګې سرې شي. دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تورې سترګې سرې شي. اوس دا آماده ده، بیخي آماده ده، خو مصرفیت زیات دی، مصرفیتونه زیات دي. انشاءالله چې دا به چاپوم. او بل ننګیالي نظمونه، د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یوه ټولګه آماده ده، دا هم انشاءالله چې دا تکل لرم چې دا به هم چاپوم.
پوهاند صاحب، د څېړنې د برخې راته ووایي، کومې کومې برخې کې دې څېړنې کړي؟ ځکه ستا خو تدریسي کتابونه هم شته.
دسې تحقیق مقالې دا خو ما زیاتې لیکلي او ټول د پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي. هغه د تعلیم تدریب پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي، کابل پوهنتون په دې ورنې مجله کې، د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوي دي. نو هغه نومونه اوس ماته ډېر کم براشي. مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی، دا یو مقاله د علمي چاپ شوې ده. دغه سه صلاح نور مقاله ډیر دي، د پوهاند اثر مې معاصر منظوم منتخب متون ما پایقت یو تالیف دی، ولی په زمنن تنقید او تحقیق هم لري. دا ماده دی، خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم.
ها نو استاسی د خبرونه به زموږ د اوریدونکو خو بیا بو اوریدلی او سره اوس په ځړه کې تلبسی شعر د پوان سه بیا هایکو او ورو څو هایکو غانی ورو یا یو غزل ورو.
زه به د غزل په اړه خو ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی اتکارات هم لرم. مثلا بیقافی غزل به چا نه لیکلی، ما بیقافی غزل لیکلی دی، او زما په دې ډیزرټیشن کې انشاءالله چې په ځای شوی دی، هغه ډیزرټیشن هم انشاءالله چاپ لاندې دی.
ډیزرټیشن د کانسپټ چی شپاره؟
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ها 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 نو اوس به تاسو هایکو غانی وو؟
دا دغه پوهنتون هیله نشي، رب دې فلچر د چا هم نور ولی، او مړ هغه به هم دغه وروزي.
ها
چیری هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی، لکه هنداره به جوهره چې تصویر لخی مړه جاپان سعودي چل مال در سره تل لاس. او یو ډیر جالب مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکو غانې ډېرې لیکل شوې دي،
او
ولې مهم خبره دا ده چې په دالی ادب کې زمونږ په افغانستان کې کنه په دالی ادب کې هایکو چانه ده لیکلې. نو لومړی ځل د پاره په دالی ادب کې هایکو مالک لیدا، یعنی دا هایکو مې ما چاپ کړی و. په دې کې د پښتو هایکو غانو تر څنګ یو څو دالی هایکو غانې هم شته. نو زه دا کولای شم چې په دالی ادب کې د هایکو اساس دې هغه مالک لیدا. کوي زه به د تو وایم
شاد اورو.
سپنگر دلی های کنم ده، گفتم جوانی گدهی نزی بر تورا کوش پیشه دیگری برگزینی گوه سپنگرم آقا گلیگر نی دو بلده وسمان گفتم شواه واه گیسویت شام شام است با تبسم گفت مقبولت چشمان است حریفش فرمود وسمه بس ارزان است
دیر مننه جناب پوانسر کرو دان چی خپل قیمتی وقتی مکتراک جوانده اوسی
نیله کوم دیر زیاده مننه
تاسی له آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوری اوس د زرپانی واره رسیدله او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده ترنو ماشومانو په نننې زرپان کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته یو ډیر خوږه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې د کیسه چشپنا او خاپیرې نومي په شریکه واورو
زرپانا شپنا او خاپیری نن له سهار تر مازیګره کوچنی شپنې د خپل رکشیوي ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چانکړه ډېر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ شپنه خفه وه نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې د یوې لویې ډبرې پر سر کېناسته خپله غوټۍ پرانیسته پیاز او وچې ډوډۍ ته یې وکتل خو زړه یې ورته ونه شو په ژړا یې پیل وکړ و زما پسه و ته چیرې یې ژړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې لسو شی بورسته یو خوږ غږ واورید پسه دې ورګدای شپانه غلی شوه اخوا دې خوا یې وکتل خو څوک په نظر ورنغلل او بیا یې په ژړا پایل وکړ بیا غږ شو څه شی ویشې نو گئی زه یم خاپېری د غرونو غرسنه یې شپنه بیا غلی شوه په حیرانۍ یې اخوا دېخوا وکتل له لرې په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه شپنه یوه شیبه ځیر شوه او غږ یې وکړ څوک یې خاپېری وخندل زه هم ستا غوندې شپنه یم شپنه یې د ځان پر خوا وبلله کوچنۍ شپنې منډه ور واخیسته او ورغله ډېره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي خو ونه توانېده خاپېری راښکته شوه شپنې وپوښتل زما هغه ګډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی خاپېری وویل ولې په پسه دې څه شوي کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او ویې ویل پسه مې ورک شوی بېګا ته به یې لیوه وخوري خاپېری شین خالی شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو شپنې زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و خاپېری پوښتنه وکړه زه پیدا کوم شپنې وخت کې پاکې کړې ته پیدا کوی شې خاپېری ځواب ورکړ هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کړم شپنې وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا که چې ناوخته کېږي هسې نه لیوانې وخوري خاپېری د ډبرې شاته تاو شوه او له څو شېبو وروسته یې یو ډېر لوی او ښایسته پسه چې ډېر چاق او په غوښو پټ و لمری نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه خاپېری وویل واخله دا ستا پسه شپنه یوه شېبه ځیر شوه بیا له پسه تاو راتاو شوه ویې ویل نه نه دا زما پسه نه دی زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی غوږې هم نیم پرې شوی دی خاپېری خپله زرینه لخته وخوځوله او ویې ویل ته ګوډ او سم څه کوې خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه شپنې وویل نه نه زما پسه کوچنی دی زه مې خپل پسه غواړم دا د بل چا دی خاپېری بیا له یوې ډبرې پناه شوه دا ځلې یو بل ډېر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست پسه ډېر رنګین او غوښن و لوی لوی غوږونه یې و شپنې ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي خو شپنې بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډېر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی خاپېری ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی مګر شپنې ټینګار کوو چې یوازې خپل پسه غواړي خاپېری یوه شېبه غلی شوه بیا یې شپنې ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ورپیدا کوي خاپره بیا لډه باندې پناشوه. لسو شیبو وروسته خاپره یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلې او په یوې پخه ګډ و راوست. د پسه په لیدو د شپنې په سیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل، هو هو، همدا ګډ زما پسه دی. خاپیری چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت، هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل، دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلاغی کی؟ بس لتیرون ورست مخ د اسمان زری زری شی درنا پیگه کی، بس لتیرون ورست مخ د اسمان زری زری شی درنا پیگه کی. نزد چاشم و نه سوگ زماش ول حسی مزل ده د هوا پیگه کی. په خوشبوی پسی وران زړه ګرځم، ژوند لټو مده او چاغه کی.
زما په حق کافر یارا، د بزرګې کیسې دی ور مخاند ما.
غبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، غبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او وړنده تیاره خوره ده رنا نشتا. ازرائیلا پارام مسا واخلا، ازرائیلا پارام مسا واخلا، شات مگو رهی چوک ده جڑا نشتا. یو مزدور پا جڑغونی اندازوی خوشالشتا خو پا برخز ما نشتا. یو مزدور پا جڑغونی اندازوی خوشالشتا خو پا برخز ما نشتا. دا جوندون ده، دا دنیا ده و دا مرگ ده. دا ژوندون دی، دا دنیا ده او دا مرگ دی. تش الفاظ دی پکې ټکې معنا نشتا. بیا محبوب دی، بیا جانان دی، بیا باران دی. بیا محبوب دی، بیا جانان دی، بیا باران دی. بی خوندی ده په سینو کې درزا نشتا.
سپنوں سے محبت کی ہے، لوگ کہتے کہ سپنوں سے محبت کی ہے، ہم نے منزل کی حسینوں محبت کی ہے، لوگ کہتے زندگی زہر سہی، اہل سفر چور سہی، زندگی زہر سہی، اہل سفر چور سہی، یار لوگوں کے سہاروں سے محبت کی ہے، لوگ کہتے کہ سپنوں سے محبت. Casino.